السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونې زیاته برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د جنیوا د کانفرنس په اړه چې سبا په سویس کې پیلېږي په همدې خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته لاړ. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې قهرمانی وګټله، او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته لاړ. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بله ورځ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران به د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون وکړي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس دښمه په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې داستنه سړي تللې دي، او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات، او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړول غوښتي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون د هغه امریکایي سرتیر نوم او هویت اعلان کړ چې د شنبه پر ورځ افغانستان په جنوب کې وشل شو. پینټاګان پرون تایید کړ چې 25 کلن امریکایي سرتیر لینډرو جاسو د نیمروز په خاشرود کې له وسلوالو سره په جګړه کې ټپي شوی و، او په ګرمسیر کې د امریکایي سرتیرو کمپ ته پر لارې د ټپونو له امله سا ورکړې ده. لینډرو جاسو د امریکا نهم سرتیر دی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې وشل کیږي. امریکا دا وخت په افغانستان سن کې شوخا څوار لزره سرتیری لري. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلوري وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورز د چین په مکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبه د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا تنظیم شوې وي. احمد یاسین صالح قادری د لوبه تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلوري د قندهار د پخواني امنیت قومندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2018 کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالۍ او اتلولي هم ګټلې و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هماغه سیمه لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړ کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې تر 600 زیات کسان ژوبل دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي وهلي، خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادی کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې وهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپو وزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتمن تعرضي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو کشتیو ډزې کړي دي، 6 سرتیري ژوبل کړي او 3 نورې نیولې دي. بلورته د امریکا متحده ایالات ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روسي کړکیچ پړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. او د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي په یمن کې د وی بي پيلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ویلي دا پیښه په البده البيدا ولايت کې شوې ده او وایي چې د القاعده دوه سیمیز مشران هم په وشل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامدار توګه په ډرون یا بي پیلوټ الوتکو حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال او مشران په نخه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په خاطر ګټه اخستې او لا خپلې لیکې پیاوړې او تنظیمي کړې دي. تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. د دې خبرونه زیاته برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده. تاسو خو خکړې سندرې پکې خبريږي خو د افغانستان پړه د جنیوا د کانفرنس پړه چې سبا او بل سبا په جنیف کې کیږي د همدې خبرونه په ترڅ کې مفصل ریپورت لرو. افغان ولسمشر نن جنیوا ته لاړ او اجرایي رئیس پرون ماخام سویس ته حرکت کړی دی. افغان مشران وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د هغو اصلاحاتو پړه نړیوالې ټولنې معلومات ورکړي چې افغان حکومت وایي تر سره کړی دي. دغه راس د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې موضوع په اړه هم په دې غونډه کې بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د افغانستان د سولې پروسه او دغه راس په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د لکونو خلکو د بېوزلۍ او دغه راس د خوراکي موادو د کموالي د ستونزې په اړه به هم د جنیوا په کانفرنس کې نړیوال سازمانونه افغان مشران او نړیواله ټولنه خبرې او بحث وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس بل افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم بعد راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران په دغه کانفرنس کې برخه واخلي او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبه په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې داستنه سړي تللې دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولای شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلی خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو ریپورت ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو ریپورت لري. په دغه نړیوال د ورځني کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر سباند شپږ میاشتې مخکې د فبروري 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهم اجنډا به د دې کانفرنس وي په هغه اړه د نړیوالې ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسلې په توګه کتل کیږي په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پټریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړي چې ښکاری سکه افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړي ته پرېږدي. هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یو فرعي ناستي برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستان د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو دروستلو او د عدالت د تضمین لپاره فشار راولي.
د سفیلاستان اگزیپرا پور کې موریدل چې سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به د خپل لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي او ملګري ملتونه به وایي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه به هم د جنیوا په غونډه کې خبرې کیږي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو زیاتره مقاله او مطالب د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. د نورو مسلو په اړه هم پکې مطالب پر شوې دي. حمید مومند دا ورځپاڼې لوستي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ممکنه ځن او د سولې په تړاو د روانو بحثونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلې ده چې ممکن د جمهور ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات د دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ممکنه ځنډتنو لاملونو ته په اشاره لیکلې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ارزولو او بیا شمیرنې بهیر د هوا سړېدل او د ځینو ولایتونو د لارو خرابېدل د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځنډ حتمي کړی دی. خو د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د سولې د خبرو د پیل او په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون لپاره ښایي د جمهور ریاست انتخابات څو میاشتې وځنډولی شي، خو دا مسله تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي بنسټ نه ده تایید کړی. دنیا ورځپاڼې هم لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ممکنه ځنډ تایید کړی دی، خو د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بحثونه لا هم روان دي او کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمی ویلی دی چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په تړاو څو بېلابېلې طرحې تر بحث لاندې دي چې یوه یې هم درې میاشتنی ځنډ دی. ورځپاڼه لیکي د کمیسیون غړو ویلی دی چې دغه طرحې له نهایي کېدو وروسته به له خلکو سره شریکې شي. ویسه ورځپاڼې بیا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ په اړه د ارګ ماڼۍ غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې داسې مهال چې د کمیسیون غړي دا ځنډ تاییدوي خو ارګ بیا دا موضوع رد کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درې میاشتنی ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون یوه طرحه ده چې لا نهایي شوې نه ده. خو د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غنی ویان هارون چې خانسوري بیا ویلی دی چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وري او دیرشمه نیټه هم د دغه کمیسیون لخوا اعلان شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی چې خانسوري دا په ډاګه کړې ده چې حکومت پر دغه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ تیاری لري. د سولې په تړاو روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې په خپلو نننیو غنو کې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلې ده چې له طالبانو سره پراخ تماسونه نیول شوي دي او دغو تماسونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړي دي. ورځپاڼې لیکي چې محمد کریم خلیلي په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې د کویټې شورا له رهبرۍ سره ویډیویي تماسونه هم نیول شوي دي سو افغانانو ته یوه عزتمند سوله راوستلی شي. خو ورځپاڼې په جلا مطلب کې د سیاسي ګوندونو په حواله لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غني د سولې په تړاو د سیاسي ګوندونو طرحه له پامه غورځولې ده. ورځپاڼې لیکلې ده چې د سولې لپاره د ملي بورډ جوړول د سیاسي ګوندونو طرحه وه، خو نتیجه یې هغه څه نه ده چې سیاسي ګوندونو غوښتې وه. او ویسه ورځپاڼې بیا په کابل کې د هند سفیر په حواله لیکلې ده چې هېواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د امریکا د ماساچوست ایالت د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو نوې ډول الوتکه جوړه کړې ده. دا چې څه ډول ده لسمت سروانی ورو.
د امریکا د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ چې د نړۍ خورا معتبر پوهنتون ګڼل کیږي، څېړونکو د سې الوتکه جوړه کړې چې په باد چلیږي او له همدې کبله ژغ نه لري. دا الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري. د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ، توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربیره د الوتکو موټرو په شان اواز نه لري. باد دې الوتکې ته انرژي برابروي. څېړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 6 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.